دوازده چل یک سی و هشت بدین ترتیب.
السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو یو بل او ساتي خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم د خبرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان پر وخت تر 15 بجو پورې دوام کوي او رچې د هلمند دولتي مسؤلان وایي چې اضافي سرتیری راونه رسیږي نور سیمو ته عملیات نشي غزول کېدی په همدې حال کې د هلمند د مرکز لشکرګاه شاوخوا اوس هم د جګړو رپورټونه رسیږي د امریکا د انتخاباتو په اړه هم اوري نن په متحده ایالاتو کې امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي د انتخابات او د انتخاباتو په نتیجه کې نوی ولسمشر به د افغانستان لپاره څومره اهمیت ولري او د امریکا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول تاثیر کوي ولشي په دې اړه هم رپورت اوري د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانچمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکا نن سه شنبه د رای او مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي او ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو له انقره سره ژمنه کړې ده چې سوریایي کورد ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقه ښار په محاصره کې برخه ولري او ښار ته به د ننوتو اجازه ورنکړي خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
لومړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه افغان حکومت وایي د کندوز د پېښې څېړنې ته جدي دی د راتلونکي مالي کال بودیجه مشران جرګې ته وړاندې شوه او په کابل کې د وسلوالو غلو یوه ډله نیول سوې ده هم بشپړ خبرونه جمهور ریاست وای په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښې جدي او بېطرفانه څېړي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نه ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز خلک مدني فعالان او زیانمن سوي کورنۍ له لېږل سوي حکومتي پلاوي سره په دغو څېړنو کې همکاري کوي
کندوز د پیښې په اړه باندې حکومت جدي دی په دې برخه کې چې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي د دغو تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکېږي
شغله مینپال وای د څېړنو نتیجه بل خلکو سره شریک سي په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالانو نن په غونډه کې په کابل کې د کندوز پېښو غندله او هغه غیر انساني او غیر اسلامي عملو بالا په کندوز کې چې د کندوز په بوزکندهاري سیمه کې تیرونی په یو هوایي حمله کې د ماشومان او ښځو په ګډون یو ډېر ملکی وګړي وژل سول د مالی وزیر له مشران جرګې غواړي تر دوه اونۍ پورې د 1469 مالي کال بودجه تایید کړي اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودجه مشران جرګې ته تشریح کړه او وی ویل چې دغه بودجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر اساس جوړه سوې ده د راتلونکي کال ملي بودجه شاوخوا 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 280 میلیارد عادي او 180 میلیارد پراختیایي ده ټاکل سوې ده 1469 کال بودجه د مشران جرګې تر تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي او روسي خبر ده چې د کابل پولیسو نن سهار په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یو ډله ونیوله د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل پولیس سره په نشته کې د دغې ډلې مشر زبیر پنشيري وژل سو او درې نور کسانې ونیول سول شغلې عبیدی وایي دغې وسلوالې ډلې په کابل کې په وسلوالو غلاو وژنو او نورو جنایي پیښو کې لاس درلود دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین روس امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکي ولسمشر او یا هم ولسمشره وټاکي د امریکا په ختی ساحل کې د کابل په وخت ماسپخین په درې نیمو بجو د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول د نیو همشپیر ایالت په ځینو وړو خارګوټو او کلو کې خلکو لا دمه خرای ورکړي دي رپورټونه وایي چې په بې سابقه توګه تر شپږ څلوېښت میلیونو زیاتو امریکایانو د رای ورکولو د ورځې نه مخکې د پوستي او یا هم د رایو د مرکزونو لارې خپلې رایې کارولي په داسې حال کې چې نن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې ډېرې نظر پوښتنې ښیي چې ډیموکراټه کاندید هیلري کلنټن با جمهور غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ ته په دې انتخاباتو کې ماتې ورکړي تمه ده چې د انتخاباتو د نتایجو رابرسېره کېدل به د کابل په وخت سبا سهار نهه نیمې بجې پیل شي د دې انتخاباتو ګټونکي به د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي او دا به د امریکا 45 ولسمشره یا ولسمشر وي چې د باراک اوباما ځای به نیسي باراک اوباما د امریکا لومړنی افریقایي ټبری امریکایي ولسمشر
دا پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقه ای تاوتریخوالي له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جماعتونو چاپې واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. په کراچۍ کې تېره اونۍ د هغې سني ډلې 15 تنه پلویان ووژل شول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وژنه ښایي د شیعهګانو لخوا د انتقامي حمله وه، ځکه دې ډلې له هغې اوه اونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی وو. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د پرونۍ چاپې په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه مترزانو یوه لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره بند کړه چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله تیتپره کړل. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د روقې ښار په محاصره کې برخه ولري او ښار ته به نه ننوځي. روقه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبې په ورځ وویل انقره غوره ګڼي چې سیمه ییز عرب ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي او د ترکیې مځکني ځواکونه روقې ښار ته ننوځي. د سوریې ډیموکرات ځواکونو د بیلابیلو ټبرونو یو ائتلاف دی او مشري د کوردي خلکو د ساتنې د یونټونو په نوم کوردي ډله کوي. د نومبر په 6مه نیټه یې له داعش څخه د روقه ښار د نیول د عملیاتو پایل اعلان کړ. د سې شنبې په ورځ دا ځواکونه د روقې د ښار په جنوب او شمال کې پرتو وړو ښارونو او کلو کې د داعش له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل وو. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش د وسلوالو پر ضد جګړه کې کوردي ځواکونه موثر ګڼي، خو ترکیه د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په ائتلاف کې د کوردي خلکو د ساتنې د کنډکونو له مخکښ رول څخه خوشحاله نه ده او دا ډله د کوردستان له کارګر ګوند سره چې ترکیه ورسره په جګړه اخته ده د اړیکو په لرلو تورنوي. ایران د فرانسې د انرژي لیوي کمپنۍ ټوټال سره یو هوکړلیک لاسلیک کړی چې د ایران په سواحلو کې د ګازو ستر تاسیسات رامنځته کړي. دا له اخیره وروسته چې له ایران څخه نړیوال بندیزونه لرې شوي دي، د تهران تر ټولو لوی نړیوال قرارداد ګڼل کیږي. د سې شنبې په ورځ ټوټال کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې دوی به د چین د پټرولیمو د ملي کارپوریشن او د ایران د پټرو فارس په ګډون د هغه کنسرسیوم مشري وکړي چې غواړي د جنوبي فارس ته یو لسم فاس په نوم د نړۍ د ګازو د تر ټولو سترو تاسیساتو د رامنځته کولو چارې پیل کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل عون سره وکتل. ظریف د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له عون سره د پارلمان لخوا د هغه له غوره کېدو وروسته ګوري. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل شوي دي. دا خبرو
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. په دغه ولایتونو کې فیض آباد د نورو ولایتونو په نسبت سوړ ښودل شوی. آسماني وریځ د تودوخې لوړه درجه پکې 19 او ټیټه 3 ده. که څه هم په کابل کې آسمان شین دی، خو د هوا د حالات اټکل د فیض آباد په څیر دی. د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. په هرات کې نن آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه پکې 13 او ټیټه 4. مزار شریف کې آسمان شینده د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه و. په کندهار کې هم آسمان شینده د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه و. او په جلال آباد کې هم نن آسمان شینده د تودوخې لوړ درجه 26 او ټیټه 11. لملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمو کې د جګړې تنور اوس هم تود دی او مقامات وایي چې نور سرتیري په کار دي ترڅو د غلط عملیات پراخ شي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سر له اوس له مخکې له مخکې رای ورکونه پیل شوې ده او میلیونونو کسانو تر اوسه په ځینو سیمو کې خپلې رای ورکړي دي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره به افغانستان پر وړاندې نوې سیاست غوره شي.
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان بعد از این انتخابات شد سیاست جدید در قبال افغانستان و منطقه و یه شد اینا رو جست بگیرم.
افغان مشهور مرمن شربت گل با په چپاتی عمل چیزه که دستر گود بساری رنگ لکبلا بناده والا سطح مشهور شوا تاکل شوی چی سبا افغانستان تستانشی. د نور ریپورتونو سربیره دا هم اوري چې د کوور ګلر په نوم د آرایش سامان جوړونکي شرکت د لومړي ځل لپاره یو مسلمانه ښځه چې حجاب پر سر وي د خپل برانډ د استازې په توګه انتخاب کړ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونونیس پروګرام خپرېږي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د هلمند دولتي مسؤلان وایي که اضافي سرتیری راونه رسیږي نورو سیمو ته عملیات نشي غځولی. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان بیا په دې ولایت کې موجود سرتیری کافي ګڼي او وایي وسلوالو خپله جنګي وړتیا د لاسه ورکړې. د لښکرګاه اوسیدونکي بیا د قهر مایوند په نوم د روانو عملیاتو په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د لښکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د قهر مایوند په نوم په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په اړه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دای رپورٹ لري.
سنگر تود دی دمځک لخوا هوانونه دی سی توپونه او دا واڅخه جنگی هلیکوپټر هغه وسلوال پر شکوي چې د افغان ځواکونو لخوا د پیل سو عملیات په وړاندې مقاومت کوي. د لشکرګا په لویدیځ کې د بولان په نوم د درې امنیتي او زیاړوند د بشران په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ملکی کسانو کورونه په سنگرونه وشتي دي او سخت جګړه روانه ده. د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې د قهر میوند په نوم د پیلسو عملیاتو درېمه اونۍ پر کېږي، خو د لشکرګاه پر اطرافو د رواني جګړې په شدت کې ډېر کموالی نه دی راغلی. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي عملیات په تر هغه دوام وکړي چې جګړه د لشکرګاه د اطرافو څخه نورو سیمو ته لیرې شوې وي. ښاغلی احمدزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په اوسنیو موجودو سرتیرو نشي کولی روانو عملیاتو ته پراخوالی او تر دې ډیر شدت ورکړي.
تشکیل باید زیات شي. کم کسان چې دلته تشکیل دروي کمبود دي، هغه باید راسي توجه او زو ته وسي. لشکرګاه ښار په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي. دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده په ډیرو ولایتو کې زیات تشکیلات شته چې هغه مساحت یې ډیر کوچنی دی. موږ هم دلته لشکرګاه ښار وینې چې ډیر لوی لویه ساحه ده، په ډیر لوی کچه باندې دلته خلک اوسیږي، نو دوی ته زیاتره باید توجه وسي.
د قهر میوند عملیاتو د پیل نه تر اوسه ویل کیږي دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي. د 215 میوند کل اردو قمندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په روانه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د نهو مشهورو قمندانانو په ګډون د نه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکي چې د ښار په شمالي او لویدیځ څنډه کې د روانو عملیاتو او جګړو له لویو لویو ډزو ستړي سوي دي د قهر میوند په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې نتایج ښه بولي، خو ډېرې د سست حرکت څخه مایوسه سوي دي.
قدرت الله بغیر له څوک د دې بولان خواته نه شي اوښتلی، ځکه چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. پیلان دا دی چې تیاره خپله بمبار کړي او غواړي چې امنیتي ستونزې داوارې شي او کوم مشکلاتونه چې راغلي دي هغه خلک وایي چې عملیات وتلی دي په تلویزیونو کې ښکاره کړي، خو چې چیرې عملي ویني بیا تاسو خپل پیری شي.
د خلکو غوښتنه دغه ده د دې عملیاتو څخه چې دا عملیات مخته چې ولاړ شي، برته به هغه خلکو چې دا کورو څخه راپیراره شوي دي برته به خپل کورو ته ولاړ شي، هغه ښار به د تشویش څخه تر دغه لا خلاص شي.
زومه به هغه ځای باندې دي اعلان کړی اله خبرې دي چې په کریم میوند برنامه دی یا پاکي په نامه دی فراغ مو دي کوجی جنگ دی نشه د کړی نشه کړی.
سره د دې چې د ښار په شاوخوا د درنو چاودونو ژغونه خلک د نامنیو د اوږدېدو سوچونه ته وړي، خو په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد عبدالجبار کرمان وایي عملیات ښه روان دي، خو دا چې ولې دومره سست او کرار پر مخ ځي ویل جګړه د عامو خلکو په کورونو او کښتونو کې ده او د وسلوالو لخوا ډیر زیات مینونه کرل سوي دي.
دغه د یوې میاشتې په جریان کې پرون ما تا بیخي په ښار په منځ کې جګړه درلوده، ما تا ته په مهاجرو کې جګړه درلوده، ولې نن ته تللی په اصطلاح باندې تر زیاتې ساحو پورې رسېږي. او دا ټول د دې نتیجه ده چې مثبتې خوا ته هر څه روان دي، هر څه باید په احتیاط ترسره شي. عام ولس ګټې، اقتصادي منافع د وطن، وطن د خپل پرسونل ژوند، دا ګټه په نظر کې نیول پکار دي.
که څه هم کارمان په هلمند کې موجود سرتیری کافي بولي، وایي د وسلوالو لیکې ماتې سوي دي، تا تازه د افغان سرتیری رسیدلی دي او د هلمند په ډیرو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو ځینو عملیاتو د غو رهبري د دې ولایت څخه وتلو تاړه کړې ده. خو ویل کېږي په دې ولایت کې د کافي سرتیرو د نشتوالي رباله روان عملیات د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د اردو او پولیسو کم او خیالي تشکیلات پرانیسي امکان نه لري چې حکومت د قاهر میوند په نوم روان عملیات نورو سیمو ته وغځولی سي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دی. په رپورت کې مو واوریدل چې د هلمند محلي مقامات وی چې د قهر میوند په نامه د غلطه پل شوې عملیاتو د غزول لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د لشکرګاه شاپ شاوخوا سیمو کې اوس هم د جګړو رپورټونه خپرېږي.
د امریکا انتخابات.
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, Azadi Radio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر انتخابات نن ترسره کیږي، خو دغه هیواد د انتخاباتي سیستم له نورې نړۍ سره توپیر لري. په یو شمېر ایالتونو کې وار لمخه هم ځینې خلک چې د انتخاباتو په ورځ ستونزه لري رای ورکولی شي. وار لمخه رایې د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل خورا زیاتې دي. تر دې دمه د دې رایو په اړه له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د انتخاباتو څارونکي خبر ورکوي چې په امریکا کې تر انتخاباتو مخکې په بېساري ډول رایې اچول شوې دي. د څارونکو په وینا تر ټولو ډېرې رایې اسپانیایي امریکایانو کارولې دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلینټن پله په دې رایو کې درنه شوې ده. وار له مخه رایې ورکول د انتخاباتو له ورځې 50 ورځې مخکې پیلېږي. په امریکا کې میشته سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم د دغو وار له مخه رایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات چې داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخته ترسره کیږي، او د هغې دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوري انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګانې یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. په همدې دلیل ده چې دلته په امریکا کې دا رای ورکول له پخوانه شروع شوي، خو په نهایت کې ملي ورځ د انتخاباتو دپاره هم یو تعیینه ورځ ده چې هلته ټول امریکا ټول ایالتونه کولی شي چې رای ورکړي، او هغې نه وروسته 8 نومبر نه انتخابات پای ته رسیږي.
اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې لږ تر لږه 3.2 میلیونه کسانو د نومبر تر 8 نیټې رای ورکړی دي، او داسې اټکل کېږي چې وار له مخه تر 50 میلیونه ډېر رای وکارول شي. دا شمېره د امریکا د ټولو رای ورکونکو 40% کې رای جوړوي. په 2012 کال کې 6.3 میلیونه کسانو د انتخاباتو تر ورځې مخکې رای ورکړی وي. اسپانیایي امریکایانو په فلوریدا، نوادا او کلورادو کې وار له مخه رای ورکړی دي. د هغه ایالتونه دي چې ډونالډ ترامپ باید پکې انتخابات وګټي تر څو سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په فلوریدا کې 6.4 میلیونه وار له مخه رای اچول شوي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې تر اټکل 3.4 برابر ډېرې رایې ورکړل شوې دي. دلته ډیموکراتانو 9.9% او جمهوری غوښتونکو 8.5% رایې خپلې کړې دي. په شمالي کارولینا کې هم تر اټکل ډېرې رایې اچول شوې. دلته ډیموکراتانو 2.5% او جمهوری غوښتونکو ته 2.5% رایې ورکړل شوې. د هیلری کلینټن د کمپاین مسول روبی موکو ویل وار له مخه نتیجې پر دې دلالت کوي چې ډیموکراتان به نن په ډاډه سره رای ورکړي او اعتماد به پیدا کړی وي چې دوی مخکې دي. موک ای بی سی تلویزیون ته وویل، زه وار له مخه رایو ته ډېر ځیر یم. په فلوریدا کې په تیرو 2 ورځو کې د پام وړ رایې اچول شوي. همداراز په شمالي کارولینا او یو شمېر نورو سیمو کې چې زموږ لپاره یې نتیجه ډېره هڅوونکې او مثبته ده. په نوادا کې هم د هیلری کلینټن لپاره وار له مخه 2.4% او ډونالډ ټرمپ ته 6.5% رایې ورکړل شوي دي. ډونالډ ټرمپ بیا په وار له مخه رایو کې په ایریزونا، لووا او اوهایو کې مخکې دی. په ایریزونا کې ټرمپ 3.5% او هیلری کلینټن 4.5% رایې اخیستي دي.
د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې همدا اوس نه رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده، او په ځینو ولایتونو کې ویل کېږي چې تر اوسه میلیونونو کسانو وار له مخه رای ورکونه کې برخه اخیستې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهانو وایي د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره به د افغانستان پر وړاندې نوې سیاست غوره شي. د دغو کارپوهانو په وینا په سیمې او نړۍ کې هم حالاتو بدلون موندلی دی. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي هیله لري چې د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره افغانستان سره د دې هیواد مالي مرستې ډېرې شي. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د امریکا د 15 کلن حضور په ترڅ کې دغه هیواد دوه ځلي په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوي بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي نوې والی به راسي، نوې سیاستونه به خپره سي، ځکه د سیمې حالات هم بدلون موندلی دی.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د دموکرات ګوند له لوري هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري ډونالد ترامپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورني او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړي، خو د افغانستان د جګړې په اړه هیڅ نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي عامه ذهنونه د افغانستان له جګړې ستړي شوي. له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش وو. 1,000 بهرني سرتیري چې 1,000,000 امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو او د خپل ځواکونو شمیرې په افغانستان کې زیات کړ. خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه چې اوس 8,400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغله. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان سیاسیون په دې باور دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه شوې پالیسي ده او په رهبرۍ کې په تغییر سره د افغانستان په وړاندې بدلون نه مومي. افغان سیاستوال بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر ولسمشر چې امریکا ته راشي خپل ملي ګټې تعقیبوي. زما پان هر چا چې وګټله داسې تصمیم به نیسي چې تیر حکومت هم درلود.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیله مندي چې په رهبرۍ کې په بدلون سره ورسره مرستې ډېرې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود په دې اړه وایي
امریکا زموږ تر ټولو لوی مالی ملاتړ کوونکی دی او فکر کوم چې فوق العاده ډیر تاثیرات لري، ځکه افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیڅ امریکایي نه غواړي افغانستان کې ستونزې ډیرې سي.
د ښاغلي مسعود په باور د هیلری کلینټن د بری په صورت کې به د امریکا اوسنۍ سیاست دوام پیدا کړي، خو د ترامپ په بری سره به بدلون ومومي. د ټینګار کوي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژیکي ګټې د ایجابوي شي له دغه هیواد څخه په دوامداره توګه ملاتړ وکړي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. هغه افغان میرمن چې په آتیا ملسیزه کې د سترګو د بیساري رنگ له کبله په نړیواله سطحه مشهوره شوه، ټاکل شوې چې سبا چهارشنبه کابل ته ستنېږي. شربت ګل اوس 43 کلن ده او 15 ورځې وړاندې د اوسېدو د جالي اسنادو درلودلو په تور په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورت اورئ. د کوور ګلر په نوم د آرایش سامان جوړونکي شرکت د لومړی ځل لپاره یو مسلمانه ښځه چې حجاب پر سر وي د خپل برانډ د استازي په توګه انتخاب کړه. نورا افیا به د دې مجلې په اعلانونو کې له نورو ماډلانو سره یو ځای څرګندېږي. دا وایي د کوور ګلر مجلې لخوا د دې انتخاب د نورو مسلمانانو ښځو لپاره ښه ګام دی، ځکه مسلمانه ښځې هم د نورو عادي ښځو په شان آرایش کوي او خوښوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
نورا افیا لومړی مسلمانه ګڼل کیږي چې حجاب کوي او د آرایش د یو شرکت لخوا د خپلې استازي په توګه ټاکل شوې ده. دا په دې معنی ده چې نورا افیا به له یو شمېر نورو د فیشن موډلانو سره یو ځای د کور ګرل مجلې په اعلانونو کې څرګندېږي. نورا آفیا د کور گرل للارې یو اعلامیه خپره کړې ده او پکښې ویلې دي چې هیڅ کله یې فکر نه و کړی یوه مسلمانه ښځه به په دومره لوړه کچه د نورو مسلمانو ښځو استازیتوب کوي. کور گرل مجلې ویلې آفیا به یوازې په تلویزیوني او ډیجیټل اعلانونو کې ګډون کوي. نورا آفیا پر یوټیوب چینل 2,15,000 دایمي کتونکي لري چېرته چې دا د میک اپ ویډیوګانې خپروي. نورا آفیا همداراز پر انسټاګرام 3,00,000 پورې کتونکي لري. دی ویلی چې کور گرل په اکتوبر میاشت کې له دې غوښتنه وکړه چې د دې مجلې په یوه اعلان کې کار وکړي، خو دا نه پوهېده چې دا به د دغه برانډ د یوې استازې په توګه وټاکل سي. د کور گرل مجلې دا اقدام د بېلابېلو کلتورونو د پرمختیا پر لور یو ښه ګام بلل کېږي. همدا کمپاین دوی نورې تورپوستې ښځې هم د استازو په توګه لري چې یوه آسیایي امریکایي ده او بله لاتین امریکایي ده. که څه هم ډېر ورو خو حجاب په لویدیځ اعلانونو کې لیدل کېږي. تیر کال د سویډن یو شرکت H&M په خپل اعلان کې یو حجاب لرونکی ښځه ښکاره کړه. په امریکا کې نورا آفیا اوس هم له هغو ګوتو په شمار ښځو څخه ده چې حجاب پر سر کوي او په اعلانونو کې څرګندېږي. نورا آفیا وایي په کور گرل کې د استازې په توګه د دې انتخابېدل د مسلمانو ښځو لپاره مثبت ګام دی. دا وایي دغه اقدام ښیي چې مسلمانان هم عادي امریکایان دي او مسلمان نجونې هم عادي نجونې دي چې میک اپ خوښوي، آرایش کوي او خپل ورځنی ژوند کوي.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي رادیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1,296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خپرېږي او په اف ام سل اشاریه 15 سبا بیا په کابل او ځین نورو سیمو او ولایتونو کې په صفا ډول اورېدل شي. د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع له کشفي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له سمو دې را په دې خوا د داعش پر وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه اوازې خپرېږي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکاري دا ځل د افغانستان مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده او وایي چې دا مسله باید په دقیق ډول وڅېړل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له څه مودې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه خبرې کیږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی مسلم یار د دغې جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله څو دا موضوع د افغانستان له استخباراتي او کشفي ارګانونو سره شریک کړي.
دا روسیه اوازه شته چې روسیه او ایران په داعش پر وړاندې د طالبانو سره همکاري کوي. په کار دا دي چې زموږ کشفي ارګانونه موږ راوغوښتل شي دوی نه دقیق معلومات وشي. د معلوماتو پر بنیاد موږ او تاسو دلته تصمیم ونیسو چې حقایق څه دي. کمیسیون د دفاعي جدیت سره د تالار دا حکم دی واخلي، امنیتي او کشفي ارګانونو مشران روغواړي معلومات تر واخلي که چېرې
له دې مخکې هم په وار وار له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د همکاریو راپورونه ورکړل سوي وو. داسې ویل کیږي چې آن ایران په خپله خاوره کې وسلوالو مخالفانو ته د روزنې زمینه برابره کړې ده. اخوا له طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو او دغه هیواد ته د ځینو طالب مشرانو د سفر په اړه هم راپورونه خپاره سول. مسکو او طالبانو بیا د راپورونه رد او بے بنسټه وبلل. ایران او روسیا په افغانستان کې د داعش له فعالیته سخته اندېښنه لري او ویلې دي چې باید د دغې ډلې د پراختیا مخه ونیول سي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې روسیا او ایران هڅه کوي له طالبانو څخه په استفادې په افغانستان کې داعش وځپي. د مشرانو جرګې وغړي جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل:
د پارا او د نمروز او د بدغیس او د غور د دغه ولایتونه خلک راځي، دا په خره دغه وایي چې ایران اوس د 75 د 82 او د لرې وطن مشتون کې راکټونه نیولې تر کلشنکو پورې. دغه سلاګانې طالبانو په اختیار کې ورکړي دي. ایران چې دای دغه ویره لري داعش ډله راځي افغانستان ته، د افغانستان نه مثلا ایران او روسیې ته غواړي چې سرحد وکړي.
مخکې تر دې په لویدیځ په ځانګړي ډول هرات او فراه ولایتونو کې هم چارواکو له طالبانو سره د ایران د همکاریو خبره کړې وه، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي تر اوسه داسې اسناد نشته چې وښایي ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دی وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته د هر هیواد لخوا چې وي د سیمې په ګټه نه ده.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې افغان میرمنه شربت ګله چې په دې روسیو کې په پیښور کې زندانی شوې وه سبا چهارشنبه افغانستان ته ستنېږي، او د ورکو شو ځانو د لټون ونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. خو څلور نیم بجې دي. له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
جمهور ریاست وایي په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه جدي او بې طرفانه څېړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړې. د کابل پولیس وایي نن سهار په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یوه ډله نیولې ده. د مالی وزیر له مشرانو جرګې غواړي تر دوو اونیو پورې د 1996 کال بودیجه تایید کړي. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقې تشدد له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر ځینو مدرسو او جوماتونو چاپې واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. او ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقره سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقیق خار په معاصره کې برخه ولري.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د فوټبال د الف لیگ د سیالیو په دوام باندې څلور سیالي ترسره شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې اسایش لوبډله د طوفان، جوانانی پامیر لوبډله د عقابان، شاهین لوبډله د شهیدی پنا، او د جوانانی میهن لوبډله د جوانانی مکوریان سی پر وړاندې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي قیومی د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف د کابل د فوټبال لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. په پام کې د چینند تنکیو ځوانانو ترمنځ د بایسکل غلاوني سیالي ترسره شي. د افغانستان د بایسکل غلاوني فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې لټولو ولایتونو 50 تنه لوبغاړي ګډون کوي. د نوموړي په خبره دغه سیالي چې د 100 کیلومتر په واټن سره ترسره کیږي، هدف یې د تنکیو ځوانانو د بایسکل غلاوني ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. او د انګلستان د فوټبال لیگ په سیالیو کې نن شپه د ارسنال او تتنهام لوبډلې یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي نن شپه د افغانستان په وخت 10:30 بجې پیلېږي. دغه سیالي د انګلستان په ارسنال سټډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای د ملتیا مو مننه.
هغه افغان مرمن چې په اتیای ملسیزه کې د سترګو د بېساري رنګ له کبله په نړیواله سطحه مشهوره شوه ټاکل شوې چې سبا بیرته کابل ته ستنه شي. شربت ګله اوس 3 کلنه ده او 15 ورځې وړاندې د اوسېدو د جالي اسنادو د لرلو له امله په پاکستان کې زنداني شوه. د شربت ګله د توقیف خبره پر رسنیو کې راپورته شوه او نتیجه دا شوه چې بالاخره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مداخله وکړه. دا چې شربت ګله په پاکستان کې څه ډول د مهاجرت شپې ورځې تیرولې او آیا په رښتیا د اوسېدو اسناد جالي و که څنګه، فریبا ظاهر په دې اړه د نوموړي د کورنۍ د غړو د خبرو په استناد رپورت برابر کړی.
د شربت ګلی د کورنۍ غړي وایي نوموړی به د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته ولاړ سي. حاجي شمشاد خان چې د شربت ګلی لیوار دی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې نوموړی له خپلو درې لوڼو او یو زوی سره د چهارشنبې په ورځ کابل ته ځي. د شربت خان په خبره د هغې د تلو اسناد ټول بشپړ شوي دي او افغانستان ته د تلو انتظار باسي. مخکې ویل شوي چې هغه به د دوشنبې په ورځ کابل ته ځي، خو د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پاکستان پولیسو وویل چې شربت ګله باید تر چهارشنبې پورې د پېښور په یو روغتون کې پاتې سي. درې څلوېښت کلنه شربت ګله په هپاتایتس یا تور ژیړي ناروغۍ اخته ده. د دې مېړه او یوه لور هم د همدې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. د شربت ګلې لیور حاجي شمشاد خان ازادي راډیو ته وویل د ورور تر مرګ وروسته ده د خپلې کونډې ورینداري او د هغه د پاتې ماشومانو سرپرستي کوله. دا چې شربت ګلې او ماشومانو یې په غربت کې څه ډول ژوند تېراوه شمشاد خان وایي
ماخله وتراسه ولې
او دا هغه نه ورسره نور چې کومه روټه موټه ونه لګړو ګړې موټه باندې بس کومه نه راغله ما خپل دکان نه راغله تا او دې دې نه چې نه ما په نورو را سره وشيږي هغه ځمونه دې لرا نه مې ځمون له وکړي ولا واده نه او هغه دې دې نه 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 ولا او دې سره به کې غري به بس کله دا نه په شش بیا دې غلا واده کوي مال واده کوي واخه تیرو
شربت کولی ورسته له هغه د خپل سترګو د بی ساري رنگ لکبل نړیوال شهرت ومن چې د ماشومتو پر مهال په 1904 اتم کال کې د نېشنل جیوګرافیک پر یوې مجله اکس خپور سو او د یو افغان کډوال ماشوم منظور نړیوالو ته څرګند کړ. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې د اکتوبر په 16 نیټه میرمن شربت کوله د اوسیدو د جالي اسناد په تور ونیوله. شمشاد خان وای شربت کولی او میړه د ډیرو نورو کډوالو په څیر د پاکستاني پولیسو د ځورونې څخه د تیښتې لپاره کلونه مخکې پاکستاني هویت کارت ترلاسه کړی و چې د دب خبره دا کارت جعلي نه و بلکې د هغه دفتر لخوا ورکړل سوی و چې دغه کارتونه ویشي. په افغانستان کې د هغې د کورنۍ د بیرته راستنېدو لپاره ځانګړي مراسم په پام کې نیول سوي دي چې د ولسمشر دفتر ویلي په خپله اشرف غني به هم ګډون پکښې وکړي. د ولسمشر مانی ویلی چې په کابل کې د شربت کولی او د هغې د کورنۍ لپاره یو کور په پام کې نیول سوی خو د شربت کولی د کورنۍ غړي په کابل کې د هغې د سرپرستۍ په اړه اندېښنه لري. شمشاد خان وایي ښایي هغه په کابل کې له سرپرست پرته له ستونزو سره مخامخ شي.
د
پاکستانی پولیسو لخوا د شربت ګلی نیول کېدل نه یوازې په نړیوالو رسنیو کې راپورته سو بلکې په ټولنیزو شبکو کې هم ډېرې تبصرې پرې وسوې. د هغې تر نیول کېدو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو لیک استولی و او ترې غوښتي وه چې دغه مشهور افغان میرمن باید خوشی سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو مو وړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم مونږ ته رالېږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسوم دی خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله و کلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده، باز محمد بل ورور، سرور خان چې پلار یې لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا و چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو، که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0335842935. د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم: 0335842935. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو په دغه خپرونه کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکوشو عزیزانو په اړه معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه آزادي رادیو ته رالېږلی دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
بله، السلام علیکم. زه دولت ملتیار د کندهار د شهر سره زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د 2 کالو د 3 کالو که د 4 ته زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، ورونه، اکاګان ټول ورځي هر څوک زما په اړه معلومات لري. هداغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادي درجو څخه مننه. زموږ پیغامونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لېږلی دی او دای وایي چې د محمد سلیم په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم، هم له ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر په نامه چې د محمد سلیم ده او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو. نو که د هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریب وي، د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. تلیفون شماره ده 0 1 3 5 3 5 9. دا سلیم د نفر د محمد سلیم نمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او ځکه څه وخت ایران کې هم تېر کړی. نو هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوکي، نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعال شماره ده 0 1 3 5 3 5 9.
تلیفونی پیغامو واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه اخیستی وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم. ما یو ورور د عبدالواحد څخه مو استادرې کال کې یو کور نظر څه شوی دی. پرون مازګر پرون بجې یو چا څنګه ویلې و چې عبدالواحد په نامه دی ځوان یو سوالي و چې څنګه دې کومار ازوي نو راځي کور په عراق یو چا څنګه ویلې و چې هغه موږ سره دا نمبر یې موږ نه دي چې کوي د ځپن دا سماره بیا تکرار شي. وسلام.
ګران ورور، د تا تلیفوني پیغام خپور کړ، تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې، خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواکین د هرات نی هاړ کنیولې، د هرات د هنګل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ ته زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې د هلمند د باګرام د ولسوالۍ د 2 کال کیږي چې دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 1 3 4 3 4 8. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. یوه بل خپلواک.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 3 4 2 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ده او تره یې تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نام یې چې ده. دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي نو لطفاً د مهربانۍ له مخې دې لطفاً مو د شمیرې ته زنګ ووهي، 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمیره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هیوادوالو ته تکراروم، 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د موټروان ده. نو د تېر وخت کې څه نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بند کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا دی خپله زما اواز اوري نو په دغه شماره دې زنګ ووایي، 0 5 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د زده په هکله معلومات دي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي چې دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
داروخان د هلمند ولایت د مادی د ولسوالۍ د تریخ نوه د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، 15 کاله کېږي له کوره نادرکه سوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس یې په غزنی د نوزاد د نشمت له خوجیانو په کلي کې اوسېږي. هېڅ معلومات یې نهصدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 5 3 5 2 1 3 0 1 3 3 8 8
السلام علیکم. زه لطیفم د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم. زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 1 0 5 1 2 3 3 4 5. بس د ازادي راډیو همکاران تل ژوندي وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نیمګل د پروان د ولایت د سیاګل کمیونسپالي اوسېدونکی یم. زما زما ماشوم نوم یې محمد صابر دی، ګلدنجان زوی دی، شپږ کاله او اووه میاشتې کېږي د پیز د ولایت نهره کشله دی. هر مسلمان ورور ته د دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صابر خپله زما غږ اوري که دغه شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5. وسلام.
زما یو ورور ده په نوم د سالم احمد، د 15-16 کاله کېږي چې کللی د ایران په لورې کللی. تر اوسه معلومات نشته که چاته په دې اړه معلومات وي ورته دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي. ډېره مهرباني به مو وي. د زما شمېره ده 0 1 0 8 2 4 9 6 0. بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0 1 0 8 2 4 2 4 9 6 0. دا زما نمبر ده. که چاته معلومات وي ډېره مهرباني به مو وي. دې باندې زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادرکه ده که هر چا ته پته لګېږي یا دا اعلان دی په خپل اروي موږ ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي. 4 لکه افغانۍ د انعام رانه واخلي. بس په خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم رورا خدای کی چې زمو پیغام نشر شي زمانوم اجی ګل رحمان دې زوی نوم نه ظاهر عارف په 2013 کې غیب شوی را او اس په پته نه پیګو ولو سالم پلی خمری را او زم په خبر کې و چې ګو په الحال کابل نمبر 0815 تام ده کابل نمبر او دی خبر نمبرم
احمد الله پن امری دا جمان دا ورور دی کا هر چاته پته معلومه سولا یا څه مستوا معلومات راکې په دا غیون نمبر باندې څه پر ناوی د جېش 1501 د جېش په دا غ نمبر باندې زنګ وو هی بار بیا مو معلومات راکې نو بیا معلومات کرو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبد الشکور افغان د خلمن ولایت په بابادی د ولز ستا ستا پیغام ترلم. نو ما ماده د احمد الله پن امری نن ورځ تقریبا 14 ورځ ده چې د کور نه درکه سوې ده. هر مسلمان ورو کې پاره ما ما پلی په داش مړ نه مست څنګه وي سه پر و سه پر څنګه نه و سه پر ات درې نه زه شونه زل بیا تکرار یو سه پر و سه پر څنګه نه سوا بیا ته سو نه دې شو سلام زه خان د
د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسارو د خروټو اوسېدونکي د لارجان کلي زما یو ورور شو چې تېر ورځ ما زما د ښکلان ځار د الف کال کې چې د اعصاب او تکلیف لري په دې میاشت کې چې له کور وتلې ده هیڅ سره کې نه څه هر مسلمان ورو یې له دلې وي چې یا معلومي تخارج کې یا داخل کې عمل یا ژوندې مرته په دغه شمیره زنګ وایي 0 1 3 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 دیارلس نیوی یو اتیا غری رادیو سمز دیرا منده کو
اولا سلام علیکم زال ستار کندار ولا سفر فتماس کن ما ورو دے جاولات پنامہ دا سوار رسکا کې چې مثلا نظر راکړه یا تاسو کومه د ماټي ته دا لمبر زنګ وي صفر اویا اویا پنځه جیش پنځه سوه اتیش صفر اویا اویا پنځه جیش پنځه سوه اتیش
بل ورور کا دي شاه محمود خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه ننني چې مشهور په لغونه دی اصلي نوم یې لالګل دی د پنځه لس پیکي چې بې درکه شوی دی نو که چیرې دی ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي په همدې شمېره د ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه نه نوي صفر نه نوي دوه سوه درې اتیا
زه خان د داود د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د خروټو اوسیدن کې اجناجان د کلی زما یو رښتوی دی د تیروس په نامه د ښکلان ځوان د نګر کال کې چې د اصحاب تقریبا لري دوه میاشتې کې تر کور وتلی دی هیڅ زره کې نه چې کار مسلمان نه دلی وي یا معلومات کوم خارج وي یا داخل وي یا وړ وي یا ژوندی وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وهي 0 1 7 8 4 1 7 9 0 1 7 8 4 1 7 9
دار خان المند ولایت څخه تاسو ته زامه تر کومه عبدل ستار دا جابلادز زکازوی فشکارا کیږي چې ورڅو دی د باغران ولسوالې دی د هلمند ولایت باغران ولسوالې دی هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیره ته زنګ ووهئ 0 1 0 3 8 0 1 4 1 8 یا د دغه بل شمیره ته زنګ ووهئ 0 1 0 1 4 3 5 2 2 1 3 د مخکې شماره بیا اعلانوم 0 1 0 5 8 0 4 1 8 څوک په اړه معلومات لري و دا شمیره ته ځان ووي مور پلار ډیر په انتظار دی اوس الان دوی په نوزاد کې د مشمس او د مشمس په کلی کې د خدایانو په کلی کې اوسېږي. السلام
السلام علیکم. زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کې مخدره یو کمر زه سر چې ما پیغام ورکو د ځان په پروګرام کې سپه او ناشر شي یو ورک لارم چې ترور زه ما ده په زرغانی کنه مونږ شپږ کال کې یو کور ته به زره کښو کچې ته وی یارانو دوستانو ته تاسو وی مرګرونډو وادانو ته ما کوم ما بس کې باندې وی نو لطفاً مونږ ته په هغه شماره ټلیفون وکي 0 1 9 8 8 8 4 3 5 3 ټلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کوم 0 1 9 8 8 8 4 3 5 3 ازاده رادیو نه مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحنان یم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ملګری و ما سره وسیادی په هلمند دلیه د مرجد ولسوالۍ کې ولایتان مې دوی چې د سیښور څخه راغلی و د ښځ ما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت را سره تېر کړي دلته هینداري خرڅول یا دلته په کلو کې سوداګري کوله دا ویل او زما بل ورور ګور او خال نمیږي ولدا اجر هم فعال دي بل ورور ما په ازادي راډي کې ویل او راډي دي په دا کله چې دا ټلیفون مې کړی دی دا څوک دی ځان حنان نمیځم دا مې د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 1 0 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نونس اتسو شپوستنګ.
سلام علیکم د ازادي راډیو څخه مننه.
الو سلام علیکم، نیم تاجی محمدی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ څخه زنګ وایلی. زما یو دوست د نظر نیمیزه د جمعه خان زیری د پنځوي د ښځو د مراسی او سیدون کړي. اته یې سال عمر لري څلور کاله مخکې د اساسي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کې نظر کې شوی دی. هر مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات لري. مخکې د ټلیفون په دېرش نه راڅنګ ووی صفر اویا یو دېرش درو څلوېښت پنځه سوه شپږ اته یو ځلې ده صفر اووه صفر درې یو څلور درې پنځه اته شپږ. تاسو یې توجه څخه جهان مننه.
زمالک د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس له خدیانو په کلي کې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، دا پنځه کاله کېږي د کور نه درکه شوی دی، نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه اووه شپږ درې پنځه دوه دوه یو درې.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر تاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د پنځلسو کالو دی، د درویشت میاشت ورک دی چې دوی افغانۍ پتا نه په افغانستان کې ملمیږي نه په پاکستان کې ملمیږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بحرام په عقل معلومات وي فرنګ سربخون د پنځوس سکارو نو د الله جل جلاله د رضا دپاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي که معلومات ورسره وي. د تلیفون شمېرې دي، اوله شمېره زما ده 0 اویا 2 اویا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اوش بیته درهیم شماره سپر اوش هوا دو دیرش شپر آیا اتش بیته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 یو.